دا مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر ګواخ مو په دې غړی کې هرکلی کوم. په دې یو سات کې به تاسو ته د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو په اړه وروستي پرمختګونه په دې حقله د څېړونکو نظرونه او د دغه مذاکراتو په افغانستان باندې تاثیر او تر څنګ تاسو د امریکې د فول برایټ سکالرشپ په اړه معلومات درکوو. رپورټ درته لرو. همدارس په شب قدر کې چې کوم سکولونه وران شوي او بند شوي دي، د هغې له حاله مو هم خبرو. خاول له منورشاه خبرونه اورو.
اول د خبرونو سایټ کې په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې مرجوب لا وخته ده. افغانستان کې نن د هیواد د نن د بیکوره شو خلکو د مرستو لپاره ځانګړي پالیسی شروع کیږي او د شام محاصره شوی خار همس کې دزبندي نور درې ورځې غزول شوی ده. او اوس د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ادارو او وسلوالو ترمنځ نښته کې یو شمېر وسلوال وجل شوې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې پرون ماخام د شمالي وزیرستان په دتخیل او خلکمر سیمو کې وسلوالو د حکومتي ځواکونو په یو پیکټ ډزې کړې چې پکې یو پوځي افسر جوبل شوې دي. دا غې نه پاس په جوابي کاروي کې دغه برید کوونکی وجل شوې. د دې برید پلا چا تر اوسه په غاړه نه داخسته. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې هم روانې دي. د جماعت اسلامي یو مشر او د طالبانو د مذاکراتي ډلې غړی پروفیسر ابراهیم پرون د مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې وزیرستان ته د طالبانو سره د خبرو لپاره د دوی سفر ګټور وو.
زمنګ د طالبانو د شورا سره نشستو شو او موږ ته د حکومت طرف نه کوم ایجنډا ملو شو او باغی باندې خبرې اترې وشوې او دا ډیر مثبت جواب هغه موږ ترا کړی دی. خو هغه جواب موږ خپل ځان سره امانت ګڼو او موږ به حکومتي مذاکراتي کمیټې ته پیش کوو.
پروفیسر ابراهیم چې د مولانا سمیع الحق د نماینده مولانا یوسف شاه سره یو ځای وزیرستان ته تللی و پر استنېدو یې مشال ریډیو ته دا هم ویلي چې په ورځ دوه کې به د حکومت لخوا د ټاکل شوی مذاکراتي ډلې سره ملاقات وکړي. بلخوا حکومتي مذاکراتي کمیټې هم تیر ماخام د وزیر اعظم میانواز شریف سره ملاقات کړي چې پکې یې هغه ته د طالبانو د کمیټې په حواله وویل د سولې د خبرو اترو عمل کې پرمختګ روان دی. په افغانستان کې میشت نړیوال اتحادي ځواکونه وایي پرون په کابل کې یو ځانمرګي برید د نیټو لپاره کارکونکي دوه غیر پوځي کسان وجلی دي. د کابل په شرقي برخه کې رامنځته شوی د دغه پرونی برید ځمواري حزب اسلامي وسلوالې ډلې منلې ده. د کابل د پولیسو ویان حشمت استانکزي ویلي برید کونکي د بارودو ډک گاډي د پولیس چرخي جیل خوا کې د نیټو کانوي سره جنگولې ده. نوموړي زیاته کړې د پیښه کې لک تر لګه و عام کسان اجوبل شوی هم دي. ایسا فروسته تایید کړه چې دوه غیر پوځي کارکونکي وجل شوی خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. افغانستان کې وسلوالو طالبانو په داسې حال کې حمله زیاتې کړې دي چې دا په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د جنگي ماموریت اخیری کال دی. تمدا چې افغان حکومت به نن په هیواد کې د نن د بیکوره شوي خلکو د انساني اړتیاو د پوره کولو لپاره خپل ملي پالیسی شروع کړي. د بخښنې نړیوال تنظیم وایي د شپږو لکو نه زیاتو کورنیو کډوالو یا آی ډی پی سره د مرستې لپاره د دې پالیسۍ رامنځته کېدل مهم ګام دی، خو د دې عملي کېدو لپاره سیاسي او مالي ملاتړ ضروري دی. ویل کېږي چې د کورنیو بې ځایه شو کډوالو لپاره د ملي پالیسی د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزارت د ملګرو ملت نو په همکارۍ جوړه کړې ده. په دې پالیسۍ کې د آی ډی پیز په ځانګړي توګه د ماشومانو او ښځو حالت د خکولو لپاره د فوري اقداماتو ترسره کول شامل دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د شام محاصره شوی خار هومس کې دزبندي درې ورځې نور غزول شوی. دا دزبندي چې پرون ختمه شو اوس به تر سبا پورې دوام لري. د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو د ادارې مشر د شام د حکومت او مخالفینو ترمنځ د دزبندۍ د لوزنامې هرکلی کړی دی. ولری اموس ویلي امید دی چې د انساني حقوقو لپاره دا وقفه به نورو عام وګړو ته د دې خار نه د وتلو مخه ورکړي او دغلته ګیرو خلکو ته به پکې ضروري مرستې ورسول شي. اموس زیاته کړی چې د روانې میاشتې د اوومې نیټې راهیسې د انساني حقوقو لپاره کارکوونکو ډلو د همس خار نه 800 کسان ایستلي دي او دغلته ډیرو عامو خلکو ته یې خوراک او نور دارو درمل رسولی دي. نوموړی وایي دې لړ کې ورسره ځایي چارواکو او ټولو خواوو استازو مرستې کړي دي. د ډزبندۍ د غزول په جنیوا کې پرون د امن مذاکراتو د دویم پړاو شروع کېدو سره مخته راغلي دي. د عراقي پارلیمنت د سپیکر اسامه النجفي د کانوي سره نږدې د سړک د غاړې خخ بم چاودنه شوې. خو نوموړي د دفتر لخوا ویل شوې چې النجفي په دغه برید کې بچ شوې ده. دا چاودنه پرون د موصل خار سره نږدې رامسته شوې. د چاودنې د النجفي د محافظینو غاړې سخت خراب کړې چې پکې هغه جوبل شوې هم دي. په سمدستي توګه د برید پلاچا په غاړه نه داخسته. سنی اسلام پالا وسلوال په عراق کې یو وار بیا مضبوطېږي، په خاص توګه د هیواد غربي صوبه انبار چیرته چې وسلوالو د 13 جنوري د میاشتې په اولنۍ نیټه دوه خارونه قبضه کړې دي. د هغې راهیسې په ټول هیواد کې تر دې دمه څه باندې زر کسان وژل شوي دي. او بل خبر دا چې د امریکا پارلیمان په درون اکثریت سره یو قرارداد پاس کړی چې د یوکرین د خلکو سره د جمهوریت او د یورپ لپاره د لوی هیلې ملاتړ کوي. د قرارداد کې د یوکرین په چارواکو هم غږ شوی چې د هغه احتجاج کوونکو د حقونو احترام دی وکړي چې د خپل هیواد لپاره د جمهوري مستقبل په حق کې مظاهره کوي. امریکایي پارلیمان کې پرون 301 رای د دې قرارداد په حق کې او 2 خلاف واچول شوې. د دې نه وړاندې په برسلز کې د یورپی یونین د خارجه چارو وزیرانو په غونډه کې یو وار بیا د پخلی کړي چې د دوی اتحادیه یوکرين سره د تړون لوزنامه لاسلیک کولو ته ژمنه ده. په یوکرين کې پس له هغه مظاهره شروع شوه چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د دغه هیواد صدر ویکتور یانوکوویچ د روس سره د نږدې اړیکو په خاطر یورپی یونین سره د تړاو د لوزنامه لاسلیک کولو نه په شا شو. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو له منور شاه واوریدل. په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ مذاکرات کوونکې د طالبانو استاذ پروفیسر ابراهیم وای د طالبانو د سیاسي شورا سره ملاقات مثبت وو او دوی د حملو نه کولو خبره کړې.
منګ د طرفانو نه دا خاص کو چې هغه د پرتشدد کاروي نه اعتراض وکړي چې د هغه په نتیجه کې مذاکرات ته نقصان رسی او په دې باندې موږ ته د طالبانو طرف هم مثبت جواب ملو شوې.
د طالبانو سره د خبرو تاثیر به په افغانستان باندې څه وي او آیا دا به سوله یقیني کړي؟
2017 کې د امریکایي خلای شروع کیږي د دغه لپاره وخت غشتل چې کوم دی نو زما په خیال باندې دا به دغه ذهن کې وي چې دا دی په خبرو کې واچوي دا خبر له ټول ورکه دی به هغه وړ دي چې کله پاکستان په فشار زیات وځي دی به هغه وړ.
او د غړې په اخر کې د ځوانانو غږ پروګرام کې اوري
موږ غواړو چې ټول بچان شوږي تر ولو د علم په زور منور کو.
ترڅنګ نور ریپورتونه هم شته د مشال ریډیو سره. اوریدونکو لومبی رپورت ورجو په میرانشاه کې ځای چارواکو مشال رډیو ته ویلي چې د شمالي وزیرستان په دته خیل او خړ کمر سیمو کې وسلوالو په حکومتي ځواکونو باندې بریټ کړی چې و پوځیان یې ژوبل کړی دي. د چارواکو په نه دغه ژوبل شوی پوځیان یې د بنو روختم ته رسولی دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار پر رپورت کوو.
په میرانشاه کې موجود سرکاري چارواکو بیګاش په مشال ریډیو تووي چې تیر ماښام شمالي وزیرستان کې په دوا بیلابیلو پیښو کې او امنیتی سرتیری ژوبل شوی دي. چارواکي وایي تیر ورځ چې ټول شمالي وزیرستان کې د فوزی قافلو خوندې تګ را تک کول لپاره کرفیو یا ګرزبندیز لګول شوی وو. د سرخار میرانشاه په لویدیز تحصیل د تاخیل منظر خیل سیمه کې د سړک غاړې سره خخکړې شوې ریموټ کنټرول بامی چاودنې سره د فوز قافله په نخه کړې شو چې شپږ سرتیری یې ټاپیان کړل. چارواکي وایي د یادې پیښې وروسته میرانشاه د تخیل سړک خړ کمر امنیتي پوسته باندې نصرګنده کسانو ډزې وکړې چې د غلطې هم د فوز یو اعلی سرتیری ژوبل کړ. چارواکو ژوبل شوی سرتیری په سملاسی توګه د بنو فوزی روختون ته انتقال کړل. د دوی په وینا ژوبل شو سرتیرو کې د دوو سرتیرو صحیح وضع د اندېښنې وړ بللی شي. د دغه بریدونو پړه تر اوسه چا نه ده منلې.
اوریدونکو له میرانشاه مو رپورټ واورېده چې دغلته په پاکستانی پوځیانو باندې برید شوی دی او وه پوځیان یې ژوبل کړی دی. دا په داسې مهال شوی ده چې د پاکستانی طالبانو او د حکومت ترمنځ خبرې اترې هم روانې دي. تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستانی حکومت لخوا ټاکل شوې مذاکراتي کمیټې غړو پرون د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کې ویلي چې دوی به ډېر زر د طالبانو استازو سره وویني او هغوی سره به د طالبانو په غوښتنو خبرې وکړي. دوی زیاته کړې چې د سولې د خبرو لړکې شوې پرمختګونه مثبت دي. له اسلام آباد پی د مشال ریډیو خبریال رپورټ لري.
حکومتی مذاکراتی کمیټه تیر ماښام وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړې ده چې پکې د کمیټې غړو وزیر اعظم ته د طالبانو کمیټې سره د مذاکراتو په حق له بریفینګ ورکړو. د وزیر اعظم هاوس لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه څلور رکنی کمیټې چې پکې د وزیر اعظم خصوصي معاون عرفان صدیقی، میجر ریټایرډ محمد عامر، رستم شاه مومن او رحیم الله یوسفزئی شامل دي. د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان په مشرۍ کې وزیر اعظم سره ولیدل. د ملاقات پر مهال د کمیټې غړو وزیر اعظم ته وویل چې مذاکراتو کې ابتدایي پیشرفت مثبت دي او حکومتي او طالبانو مذاکراتي کمیټو ترمنځ دوه مشترکه اجلاس به هم ډیر زر راوبللې شي. مشال ریډیو چې کله د طالبانو کمیټې کوارډینیټر مولانا یوسف شاه نه تپوس وکړو چې تر کله ممکنه ده چې حکومتي کمیټې سره به ملاقات وکړي، نو نوموړي فقط دومره وویل چې ورځ دوه کې به دا ملاقات وکړي شي. خبریال او سیمه ایزو چارو کارپو طاهر خان د دې ملاقاتونو په حق لوایي،
تر دې وخت پورې چې کم د طالبانو لخوا او د حکومت لخوا اشاره ورکړي شوې دي او کمی خبرې شوې دي، نو د هغې په بنیاد باندې خو داسې ویل کېدی شي چې کېدی شي معاملات پر مخ کې لاړ شي، ځکه چې د طالبانو سره چې د هغې د کمیټې د یو غړي خبرې شوې دي او د هغې وروسته بیا د هغې بیان راغلی دی او بیا د کورنو چارو د وزیر لخوا چې کوم بیان راغلی دی، بیا پخپل د وزیر اعظم لخوا هم یو بیان راغلی دی. نو دې ټولو ته که وګورو نو امکانات خو شته چې کېدی شي په دې کې څه پیشرفت وشي. البته دې صورتحال به واضح هغه وخت کې شي کله چې د طالبانو د کمیټې دا غړي حکومتي کمیټې سره کښېني او د طالبانو لخوا چې څه ویلې شوي دي هغې سره شریک کړي او بیا د حکومت نظر غواړي چې حکومت اوس هغې ته څه جواب کوي.
یاد دې وي چې طالبانو کمیټې مشر مولانا سمیل حق هم تېره ورځ په خبري غونډه کې ویلي وو چې طالبانو شورا کمیټې ته مثبت جواب ورکړی دی.
اوریدونکو له اسلام آباد مو رپورټ واورېده چې د طالبانو د کمیټې او د پاکستان د حکومت لخوا د مذاکراتو د کمیټې په اړه وو. په همدې اړه مې تاسو ته یو مرکه درورو. په پېښور کې د مشال ریډیو همکار د جماعت اسلامي د یو مشر او د طالبانو د مذاکراتي ډلې د غړي پروفیسر محمد ابراهیم سره ځانګړي خبرې او مرکه کړې ده. پروفیسر ابراهیم وایي طالبانو دوی ته مثبت ځواب ویلی. دوی په وزیرستان کې د قاری شکیل په مشرۍ کې د طالبانو د سیاسي شورا سره له ملاقات وروسته دغه څرګندونې کړې دي. راځئ چې د پروفیسر ابراهیم دا خبرې واورو.
زمنګ د طالبانو د شورا سره نشست وشو او موږ ته د حکومت طرف نه چې کوم ایجنډا ملاو شوی وه په هغې باندې خبرې اترې وشوې او د هغې ډېر مثبت جواب هغې موږ ته راکړی دی. خو هغه جواب موږ خپل ځان سره امانت ګڼو او موږ به حکومتي مذاکراتي کمیټې ته پیش کوو.
دغه نمونه غشتی چې د طالبانو کوم مشر
د طالبانو شورا د شورا نمونه پرېسته مخکې جاری شوي دي، بس هغه خبره زمنګ د طرفه کافی ده. او کاری شکیل صاحب چې دی دا غنو مو پریس کې راغلی دی هغه د شورا مشر.
پروفیسور صاحب کدا خبر ورکړی چې د امن لپاره خبره کیږي؟ دا خبره وشو د دزبندې د اوربند چې فلحال به د دواړو طرفو نه دغه ایس داسې چودنې نه کیږي، نه بس جنگ کیږي، نه به آپریشن کیږي. دا خبره
زمنګ په شپږم فروری باندې چې کومه غونډه شوې وه پاره کې دا پریکړه شو د دوه په دی باندې اتفاق شو چې موږ د طرفانو نه دا خاص کو چې هغه د داسې کاروای نه پر تشدد کاروای نه احتراز وکړي چې د هغه په نتیجه کې مذاکرات ته نقصان رسی او دا زموږ هم په دې اتفاق او په دې باندې موږ ته د طالبانو طرف هم مثبت جواب ملاو شوې دي.
کوم دغه شرطونه چې وړاندې کړي دي طالبانو کپاره کې تاسو یو څو شرطونه وایي؟
موږ ته لا شرطونه نه دي، موږ شرطونو خبره لا نه کوو او موږ ته چې کوم جواب ملاو شوې، موږ چې کوم ایجنډا د حکومت وړې وه د هغې جواب موږ ته طالبانو نه ملاو شوې. موږ په هغې باندې فقط دومره ویلي شو چې موږ ته مثبت جواب ملاو شوې دي، نو تحصیل نه شو ویلي.
تاسو څه ګڼئ چې دغه شرطونه باندې به عمل وشي د دواړو طرفینو؟
زمونږ یقین دی ان شاء الله العزیز چې موږ زمونږ د کوښښونو والله کامیابی او موږ به دواړه جانبین یو اتفاقی مقام ته را رسو ان شاء الله.
تاسو د طالبانو له طرفه د کمیټې غړي دغه شان د حکومت تر طرفه مذاکراتي کمیټې مشته څومره اختیار لري په دغه خپل کار کې په جرګه کې وات دواړه درکړي؟
موږ د اختیار باندې اړو سوچ نه کوو. منگا پتے داغ کے نہ پریو دے چھ منگ تا سمرا اختیار دے او سمرا نہ دے زمن کوشش دا چھ منگ پخپل ملک امن راولو
بل ناس توکل کی گی او بل داسی مثبت قدم
امید ہے انشاءاللہ زمنگا دوڑ کمیٹو مشترکہ اجلاس یو دوڑ دے کی بوش انشاءاللہ
لک دغا یو خبر کی گی چھ دغا وزیرستان دیر لری دے کدا سی یو بل زے وشی کہ اسلام آباد پہ خبر چھ التا دوڑ طرفین دم کینی مذاکراتی کمیٹی کینی طالبان مشران کی داس گنجائش
دی معنی خبر روانہ دا امید ہے انشاءاللہ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د طالبانو لخوا د پاکستانی حکومت سره د مذاکراتو د کمیټې د غړي پروفیسر ابراهیم مرکا مو واردله. په داسې حال کې چې د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې لپاره مذاکرات روان دي، افغان چارواکي وایي سیمه کې تر هغه پورې ثبات ممکن نه دی تر څو چې افغانستان کې روانه جګړه نه وي ختمه شوې. د دوی په اړه د پاکستان د امن د خبرو کامیابی غواړي، خو پاکستانی چارواکي باید د افغان طالبان هم وهڅوي چې افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. په دې اړه باندې ما بشیر ګواخ ترته ریپورت جوړ کړ. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې د مذاکراتو هرکلی کوي، خو سیمه کې د امن لپاره ضروری ده چې پاکستان د افغانستان د سولې لپاره هم پر افغان طالبانو خپل اثر رسوخ وکاري. د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد وایي تر څو چې افغانستان کې سوله نه وي پاکستان کې هم قراری نشي راتللی.
دا چې افغانستان د حکومت او د افغاني طالبانو یا د حزب اسلامي ترمنځ هم خبري وشي او پاکستانی طالبانو د پاکستان د حکومت ترمنځ هم خبري وشي. پاکستان یو طرف ته خو اسلامي هیواد دی، گاونډي هیواد دی، او په عین حال کې دې خواخوا مشترک قومونه دي، او پاکستان د دې 15 د جهاد او د هجرت وختونه پاکستان معلومات لري، هغه نفوذ لري، موثریت لري. په پاکستان باندې موږ همیشه غږ کړی دی او ملاقاتونه هم کړي دي. په جدي ډول د سولې غوښتونکي او د خپلو ګاونډیانو نه همیشه د پاره همکاري غوښتې ده او اوس هم غواړو.
د پاکستان حکومت تیر هفته د یوې کمیټې په جوړولو د تحریک طالبان پاکستان سره په داسې حال کې خبرې شروع کړې چې د 2014 کال په وروستیو کې بهرني پوځیان له افغانستانه وځي. د امنیتي چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي قبایلي سیمو کې د حقانی شبکې د افغان طالبانو سربیره د مرکزی ایشیا او عربي هیوادونو ګڼ وسلوال هم موجود دي چې له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو وتلو ته منتظر دي. دغه په وینا له هغې وروسته به افغانستان کې دا خلک خپلې حملې جاری وساتي.
د پاکستان د هغه ادارو چې د افغانستان په اړه پالیسي جوړي د هغوی په نیت او د هغوی په عمل باندې تړلې دي. د پاکستاني طالبانو 80% د پخوا نه لا د حکومت سره په تړونونو کې دي، او هغوی ته یو ډول موقع په لاس ورغلې ده چې هغوی به یوازې په افغانستان کې جهاد کوي او پاکستان سره به کار نه لري. او په هغو سیمو کې واقعا هم دا ده چې افغان طالبانو دپاره دغه کسان نور هم سہولیات برابر کړي دي په قبایلي سیمو کې. نو دا ویره خو موجوده ده که پاکستانی طالبان له پاکستان حکومت سره جوړجاړي ته رسیږي یا دوی ته سیمه ییز واک ورکول کیږي، نو دوی افغان طالبانو سره څه رویه کوي.
افغان حکومت هم کوشش کوي چې د افغان طالبان سره د خبرو لپاره جګړه ختمه او امن راولي، خو لا تر اوسه پورې په دې برخه کې ډیر پرمختګ نه دی شوی. د پاکستان د پوز پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وای په سیمه کې د سولې مذاکرات تر هغه نشي کامیابیدلې تر څو چې پاکستان، افغانستان او امریکا د سولې لپاره له خلوص ډک ګامونه وانخلي. نوموړی زیاتوي چې د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ که خبرې کامیابی هم شي نو امنیت ورسره ځکه نشي راتلی چې وسلوال به بیا هم له قبایلي سیمو څخه افغانستان ته وروړي او بریدونه به کوي.
2017 کې د امریکای انخلاف شروع کیږي، دوی دغه لپاره وخت غشتل چې کوم دی، نو زما په خیال باندې دا به دغه ذهن کې وي چې دا دې په خبرو کې واچوي، دا خبر له ټول ورکه دوی به اوړي شي چې کله پاکستان په فشار زیات وچی دی باغ رخته اوړي. منطقوي طور باندې دغه نه شوي یو صلح نه راغلی، نو تش پاکستان کې صلح راځي راتلل دا ماته ډېر مشکل فی الحال ښکاري. افغانستان کې یو مفاهمه تو شو، الته جګړه لګه سړه شوه، دي د پرو بیس جواز پاتې نشي.
یاد دی وی چې افغان چارواکو وخت په وخت د پاکستان پر جاسوسي ادارو تور لګولې چې افغانستان کې جګړو ته لمن وهي، خو پاکستان دا نه مني. افغان چارواکو له امریکا هم غوښتي چې پر پاکستان فشار واچي چې قبایلي سیمو کې د هغه وسلوالو خوندي ځایونه له منځه یوسي چې د دوی په وینا پر افغان امنیتي ځواکونو د بریدونو د پلانولو لپاره کاریږي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو ده او تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د خبر پښتونخوا د هنګوز ضلع په ځینو برخو کې وروسته تر هغې د موټر سایکل په چلولو او د ګاډو په تورو شیشو بندیز ولګید چې تېر ورځ په سیمه کې درې استادان د نامعلومو کسانو په ډزو کې ووژل شو. دغلته د سکولونو استادان وایي حکومت دې د دوی د ملګرو د ژوند تحفظ وکړي که نه نو دوی به خپل احتجاجونه شروع کړي. په دې هکله دا رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د سکول درې استادان د وشتلو وروسته په سیمه کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره یو سل څلور څلوېښت دفعه لګول شوې ده. د انتظامی چارواکو په خبره چې په هنګو ښار کې تر نامعلومه وخته پورې به د موټرسایکل په چلولو او د ګاډو په تورو شیشو باندې بندیز وي. د هنګو ضلع معاون کمشنر سید احمد جان مشال رډیو ته وویل چې دغه فیصله دوی د سیمې مشرانو او علما کرام سره د مذاکراتو وروسته اخستې ده. پسیما کې استادان په نخښه کولو د پیښې وروسته هنګو او پېښور روډ تړل شوی و، خو چارواکي وایي چې روډ یو ځل بیا د عام ټرافیک لپاره پرانستلی دی. د پیر پورس په کچ بانډا سیمه کې په موټرسایکل ناست نامعلومو وسلوالو د پرایمري سکول پر استادانو هغه وخت برید وکړو کله چې سکول د چټي وروسته هغوی خپلو کورونو ته روان وو. په مړه شوو استادانو کې د سیدانو ملې محمد خان او د سرزو سیمې فقیر حسین او سید خلیل نمونه شامل دي. دغه مړي نن به په خپل ابایي قبرستانونو کې خاورو ته سپاري. په سیمه کې یو وار بیا استادان په نهګېدو په پیښه باندې د استادانو اتحادیې سخت خفګان اظهار کړی دی. د سیمې استادانو په خبره چې په سکولونو کې د دغې پیښې پر خلاف دوی د احتجاج په توګه خپل کار نه انکار کړی دی. د متحده محاذي اساتذه مرکزي صدر عظمت حسین بنګش مشال رډیو ته ویلي چې تر څومره پورې د دوی مطالبې نه وي منل شوې تر هغې پورې به د دوی دغه احتجاج جاری وي. نوموړي په خبره چې په دې احتجاج کې دوی سره آل ټیچر اسوسیشن او د ملګري استادان تنظیمونه هم شامل دي. د سیمینار رسیدلو راپورونو تر مخه چې په سیمه کې د استادانو لخوا د احتجاج د اعلان وروسته ټول سکولونه بند دي. د هنګو ضلع مشر چارواکي په خپلو خبرو کې وویل چې د دغې پیښې وروسته امنیتي ځواکونو په سیمه کې لټونې عملیات کړي دي او یو شمېر مشکوک کسان نیولې دي. معاون کمشنر سید احمد جان وایي چې حکومت لخوا به د متاثره خاندانونو سره هر ممکن مرسته کیږي. نوموړی زیاتوي چې د سیمې امن به په هر حال کې ساتلی شي او چاته به د دې خرابولو اجازه نه ورکوي.
د هنګو د دریو استادانو د وژل کېدو وروسته په صورتحال مو رپورټ واورېده. په شبقدر کې د شلو په خواوشا کې سکولونه په بمی چاودنو وران شوي او خواوشا لس د نورو مشکلاتو له وجې بندي. دغلته د ځایي اوسیدونکو خبرې اورو او د سکولونو او د تعلیم په صورتحال باندې دغه رپورټ ته غوږدو.
په شبقدر تحصیل کې په چاودنو کې الوزولي شوي، د نوکریانو په مسلو کې بند شوي او یا په تیرو حکومتونو کې جوړ شوي، خو د استادانو د نه لیږلو د وجې 28 سرکاري سکولونه لا هم بند پراته دي. ولې د تعلیم د محکمې د چارواکو په وینا چې ګینې په الوزولي شوي سکولونو کې متبادل بندوبست شوی او د تعلیم سلسله جاری ساتل شوي. ریاض خان د سمنات کلي اوسیدونکی دی او د جینکو د یو سرکاري سکول د ځمکې مالک او د سکول چوکیدار دی. وایي چې یو کال وړاندې سکول په بارودي موادو الوزولی شوی و چې وروسته ته هم استاد راتلا او د تعلیم سلسله روانه وه. ولې اته میاشتې وړاندې هغه استاد نه راځي او سکول یې بیخي بند شوی. په شبقدر کې د یو غیر سرکاري سکول مالک او پرنسپل ودود نعماني نه مو پوښتل چې ستاسو غیر سرکاري سکولونو ته څومره داسې ماشومان د سرکاري سکولونو نه داخلو ل راځي چې د هغوی سکولونه بند شوي وي. استادان راځي
زما په خیال موږ سره به کم از کم ګرو نرسونو نه چې ماشومان راځي نو هغه به 50% نه به هغه ماشومان ادو وي.
د تعلیمي محکمې د شبقدر سرکل د مشر احمد الله جان ومنله چې ګنې یو شمېر سکولونه بندې خو ویل چې هغوی په الوزول شوي سکولونه کې د تعلیم سلسله نه ده ودرولې.
بلکې کوم ځای کې چې داس شوی دی که نه هماغه سکول چې تل نه وي مالته کې چلېږي خو صرف چتولی بانډه جوړه کړې هغه جوړه کړې که نه هلته هم کار روان کړی لکه بند نه دي بلډنګ صرف نشته نو خو سکول مالته کې روان وي.
نو دغه سکولونه به کله شروع کولی شي او حکومتي غړي د دې ستونزې هوارولو لپاره څه ګام اخلي او یا نه؟ دا پوښتنه مو د شبقدر نه ټاکلې شوي د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د غړي عارف احمد زینا وکړه.
28 سکولونه داسې دي چې دغه ریکارډ نشته چې سبم جوړنیم کیږي او پای کې سکول نه لوزي کیږي. بدقسمتۍ نه دغه ریکارډ اوسه پورې غیته نه اتله چې څونه سکولونه ډیمیج شوي دي ځکه چې پی ډی ایم ای والا وایي چې موږ ته ریکارډ راشي مونږ وی نو ټایم دغه غش کوو مونږ پی سي ون کو تیار کوو په هغه باندې مونږ سمدستي کار شروع کوو. نو دغه اوس ما سکولونو ته لکه پټواریانو ته ما ویل چې دغه ورسره اړیکه وو نو ستلی دي امید خوندې چې په هغه باندې کار شروع شي.
په محمد ایجنسی کې یو سل او یویش او په شبقدر کې د شلو څخه زیات سرکاري سکولونه په بیلابیلو وختونو کې د وسلوالو لخوا رنګولي شوي چې له وجې د دغه ماشومانو کورنۍ خپل بچي غیر سرکاري سکولونو کې داخلوي. نو دا سات په شبقدر تحصیل کې د غیر سرکاري تعلیمي ادارو شمیر د یو سل او دیرش نه زیات شوی دی.
په شبقدر کې مو د سکولونو د حالت په اړه د مشال ریډیو د همکار رپورټ اورېده. هلته د امریکې د حکومت په مالي مرسته چلیدونکي فلبرټ سکالرشپ له لارې به له پاکستانه د 2015 کال لپاره 655 زده کوونکي امریکا کې زده کړو ته ځي. امریکایي چارواکو په دې هکله باندې پرون په اسلام آباد کې یوه غونډه کړې وه چې تفصیلي زموږ همکار ته وایي.
اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانې د سوري لاندې تابعیا شوی دستور کې په پاکستان کې د یو ایس ایجوکیشنل فاونډیشن ایگزیکټیو ډایریکټر ریټا اختر وویل چې امریکایي حکومت د پاکستانیانو زده کوونکو لپاره په امریکا کې د زده کړو موقع په لاس ورکوي او هم په دې غرض یې په کال 1950 کې د ستمبر په 3 نیټه د پاکستان سره یو لوزنامه لاسلیک کړه او د هغه وخت نه تر اوسه پورې د فل برایټ سکالرشپ په نوم وظیفه پاکستانیانو طالب علمانو ته ورکوي او په دې پروګرام کې ټول پاکستان چې پکې فاټا هم شامل ده ځوانان خپل الاس د کړې تر لاسه کولای شي. دی ویل چې د دې پروګرام تر لاندې د کال 2015 نه تر اوسه پورې 1400 زیات طالب علمانو امریکا کې خپل تعلیم تر لاسه کړی دی او دارنګ په مجموعي توګه د دې پروګرام په ذریعہ 3000 پاکستانیانو د امریکې سفر کړی دی. نوموړي وی چې هڅه خو فل برایټ پروګرام د دنیا په 155 ملکونو کې کار کوي خو د نورو په پرتله دا په پاکستان کې تر ټولو غټ پروګرام دی او دا چې د دې پروګرام ټول خرص یو ایس ایډ ورکوي او سخ کال با شپږ سوا 55 نور زده کوونکي د دې پروګرام نه ګټه پورته کړي. نوموړي زیاته کړه
پاکستانیو کے لیے یہ اپورچونیٹیز
د پاکستانیانو لپاره د تعلیم چې کومه دا موقع ده په دنیا کې د بلچا لپاره نشته او د دنیا له ټولو غټ د امریکې د تعلیم پروګرام دلته پاکستان کې دی او دې پروګرام کې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره هیڅ عمر حد نشته او د دې نه د ټول پاکستان چې پکې فاټا او بلوچستان هم شامل دی ګټه پورته کولی شي. په دې کې ځوانان د اعلی تعلیم یعنی شپاړسم او د پی ایچ ڈی په کچ تعلیم ترلاسه کولی شي. نو چې څوک خواریکښ او قابل وي دا پروګرام د هغوی لپاره دی او هغوی د دې نه ګټه پورته کولی شي.
په دې موقع د نوخار سره تعلق لرونکي یو طالب علم وقار چې فل برایټ سکالرشپ یې ترلاسه کړی دی مشال ریډیو ته د دې پروګرام په اړه وایي.
زما په خیال دا یو ډېر لوی اپورچونیټی ده زموږ د خلکو لپاره. زموږ د خلک چې کوم دي هغه ته دا انٹرنیٹ اور دا ٹول فیسلٹیز اویلیبل لی لگ شان دے کوشش کی اور USCFP.org پاکستان ویب سائٹ تے پاگے دے لارڈ شو دا ٹول انفارمیشن ایت اویلیبل لی دے کی دا فاٹا خلق دا پارا اگے دا پارا دا یو ڈیر پلس پوائنٹ تے زکہ چے پرائیورٹی اگے لور گئی چے اگے اپلائی ہو کی دی سکالرشپ کا تا سو دے اسلام آباد پنڈے یا لاہور نہیں کی دے سی جتا اس چانس ملا ہونے شروع کرتا سو فاٹا کے پی کے یا دی ایریا نہیں تا سو تب ایکسٹرا نمبر ملاوی گی جتا سو راشی او پارٹیسپیٹ ہو گی.
یو بلتن خان زی برکی چے دا قائد اعظم پوہتون اسلام آباد نه یې زده کړې ترلاسه کړې دي. هغه هم په دې پروګرام ته خوشحالي څرګندونه وکړه او وی ویل
د فاټا او بلوچستان دوی سپیشل فوکس باندې ساتلې دي. دا یو ډېر عام قدم ده. هدف سره صرف دا نه دي چې یو کس به تعلیم سکالرشپ ملاو شي بلکې حق سره د سره سره کلچر ایکسچینج او سي مختلف خلکو سره ملاو شي د خپل علاقې کلچر ثقافت او د بل علاقې کلچر ثقافت دا سره وي نیو یو بل نقص زده کړي. کوم خبره ما دا یقینا ما اراده ده او زه به دا ورته امید یم چې فل رائټس سکالرشپ چې کوم دا به زه ورته انشاءالله زه حاصلوم. هغه لپاره ما چې کومې تیاری دي آلموسټ ما کمپلیټ کړې دي.
د ذکر وړ ده چې دې پروګرام کې د طب نه سربېره په نورو ټولو څانګو کې د دویش کالونو بره د هر عمر طنز زده کړې ترلاسه کولی شي.
په اسلام آباد کې مو د فل برایت سکالرشپ په اړه د شوی دستوري په حق لري رپورت اوریدو. مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمه کې ول منور شاه د خبرونو لنډی زور.
په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ادارو او وسلوالو ترمنځ نښته کې یو شمېر وسلوال وجل شوې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې پرون ماښام د شمالي وزیرستان په دته خیل او خړ کمر سیمو کې وسلوالو د حکومتي ځواکونو په یو پیکټ اډازې کړې دي. په جوابي کاروایي کې برید کوونکي وجل شوې دي. بلخوا د جماعت اسلامي یو مشر او د طالبانو د مذاکراتي ډلې غړی پروفیسر ابراهیم پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دي چې وزیرستان ته طالبانو سره د خبرو لپاره د دوی سفر ګټور وو. هلته حکومتي مذاکراتي کمیټې هم تیر ماښام د وزیر اعظم میانه نواز شریف سره ملاقات کړي چې پکې یې هغه ته د طالبانو د کمیټې په حواله ویلي د سولې د خبرو عمل کې پرمختګ روان دی. په افغانستان کې مېش نړیوال اتحادیه ځواکونه وايي پرون په کابل کې یو ځانمرګي برید د ناتو لپاره کارکونکو دوه غیر پوزي کسان وجلی دي. د کابل په شرقي برخه کې رامنځته شوی دغه پرونی برید ځمواري حزب اسلامي وسلواله ډلې منلې ده. تمه ده چې افغان حکومت به نن په هیواد کې د نن نه د بیکوره شوی خلکو د انساني اړتیاوو د پوره کولو لپاره خپل ملي پالیسي اعلان کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وايي د شپږو لکو نه زیاتو آی ډی پی سره د مرستې لپاره د دې پالیسۍ رامنځته کېدل مهم ګام دی. د شام محاصره شوی خار هومس کې ډزبندي درې ورځې نور غزور شوې ده. دا ډزبندي چې پرون ختم شوی اوس به تر سبا پورې دوام ولري. د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو د ادارې مشر د شام د حکومت او مخالفینو ترمنځ د ډزبندي د لوزنامې هرکلی کړی دی. د عراقي پارلیمنت د سپیکر اسامه النجفي د کانوي سره نږدې د سړک د غاړي خخ بم چاودنه شوې ده. خو د نوموړي د دفتر لخوا ویل شوی چې النجفي په دغه برید کې نه دی وجل شوی. او د امریکا پارلیمان په درون اکثریت سره یو قرارداد پاس کړی چې د یوکرين د خلکو سره د جمهوریت او د یورپ لپاره د لوی اهلی ملاتړ کوي.
اردن کوم نور شاد درته د خبرونو لنډیز وایو. اوس به د اسلام آباد خزم همکارا درته د پاکستان د زینو رسپانو د اداریو غټ کې درواري او پسې بیا د نړیوالو مطبوعاتو زینو برخور.
جمهور رسپانه خپل اداریه کې لیکي امن لپاره روان مذاکراتي عمل کې د تیرې ورځې پرمختګ په دې اعتبار هم ډیر ښه شو چې تحریک طالبان مشر ولې د آئین دننه د مذاکراتو جاری ساتلو اظهار کړی دی. اداریه وایي طالبانو مشر ولې د اقدام نه د امید پیدا شو چې ملکی بزر امن او امان پزی شي. او اوس پکار ده چې مولانا عبدالعزیز هم په خپل خبري سور نه ورکوي. اداریه وړاندې لیکي مذاکراتو کې طالبانو له اړخه دا خبره کیده چې طالبان کې دیانو خوشی کولو سلسله دی شروع کریشی. او د دې کې داسې هیڅ خبره نشته چې هغه کېدیان پرې خودل شي په چا چې سنگین الزامات نه وي. نو په کار د حکومت د طالبانو د دې مطالبه چایسه واخلي. ادارې په وینا د مساکراتو ترمنځ د رون الوتکو بیا بیا راتلو سجواز نه جوړيږي. نو پاکستان حکومت ته د دې د ودرولو په اړه څه اقدامات اوچت کړي او طالبانو سره ټول کام دی په دې ځان پوه کړي چې کدا څه کاروایی مخې ته راغله نو مساکراتي عمل به د ځند نه ښکاریږي او د کاروایی ذمہوارو خلاف به په متفقه توګه سخر دی عمل خودل کیږي. دنیا ورسپانه خپل ادارې کې لیکي عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف پاکستان کې په معاشي اصلاحاتو د خپل اطمینان اظهار کړی دی. ادارې وایي ملکی معیشت کې بهتری راتلل یقینا ښه خبره ده. خو سوال دا مخې ته راځي هغه کوم اهداف وو چې آئی ایم ایف مقرر کړی وو او د څه په پوره کولو آئی ایم ایف ته اطمینان دی. د ادارې په وینا آئی ایم ایف نه قرض اخستونه پس د خزانې وزیر ویلي وو چې قرض آئی ایم ایف په شرطونو نه بلکې موږ په خپل شرطونو حاصل کړی دی او په دې په عام ولس منفی اثرات نه پروسی. ادارې زیاتوي چې اوس صورتحال دا دی آئی ایم ایف مطمئنه دی خو دویم اړخ ته حکومتي فیصلو په نتیجه کې عام ولس سکانې له وجې پریشان دی ځکه چې د روپۍ په قدر کې کمی هم راغلې ده او د روزګار سر یې په ختمېدو دی. ادارې مخکلي کې کمل کې معیشت کې بهتري راغله نو د هغې اثر تر اوسه پورې ولې عام ولس سونه رسېدو. ادارې په آخر کې لیکي اوس چې معیشت کې بهتري راغله نو په کار ده د دې مثبت اثرات عام ولس پورې ورسول شي او حکومت له په دې لړ کې سنجیده ګامونه اوچتول وي چې سرمایه‌کاری هم زیات شي او بجلی بوران باندې قابو موندلو سره سره په روزګار کې د اضافه ذریعه هم پیدا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ډیلی ټیلیګراف لیکي د بینظیر بټو درې واړو بچو په لومړي ځل په سرګنده د خپلې خود ساخته جلاوطنې کیسه بیان کړې چې لامل یې دړکې او په عدالتونو کې کیسونه وو. پنځشت کلن بلاول بټو زرداری چې په دې وروستیو کې په سند کې یوه کلتوري میله هم جوړه کړې وه او د بینظیر بټو سیاسي وارث دی. هلو پاکستان ته د مرکې پر مهال هغه او دواړو خویندو یې ویلي دي چې څنګه دوی وطن ته د تللو خواهش په زړه کې نیولې رالوی شول. دغسې د بلاول خور بختور زرداری چې د زلزلې او سیلابونو پر مهال یې له مختلفو مرستندویه ادارو سره کارونه هم کړي وایي چې هغې تل غوښتل چې پاکستان ته بیرته لاړ شي. بینظیر بټو به په مسلسله توګه بیرته پاکستان ته د تللو خبرې کولې. بختور وایي دوی به اکثر په بلاول هاوس کې تیر کړی وخت یادو. د بینظیر بل لور یویشت کلنه آصفه زرداری بیا وایي چې دغه وخت د دوی دریو واړو لپاره ډیر د خفګان و. دغه وخت صرف د دریو کالونو وه چې کله یې پلار بندي کړل شو او چې کله د یولسو کالونو شوه نو اخر یې پلار خوشې کړل شو. آصفه زیاتوي د دوی ماشومتوب ډیر په خفګان کې تیر شوی دی. روزپاڼه د آصفه زرداری په حواله لیکي چې په پاکستان کې په 1994 کال کې د پولیو پر ضد کمپین کې د لومړی ماشومه وه چې ورته ساسکي ورکړل شو او دغې وروستو آصفه د دې کمپین کامی سفارتکاره جوړه شوه. روزپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د بینظیر واړه د تیرو انتخاباتو نه د لرې کېدو له وجې له نیوکو سره مخامخ شوي. لوړ پوړي ډیپلوماټان په دې حیرانه دي چې آیا په آصفې کې د کمپینونو په اړه د خپل رور نه زیاته جذبه موجوده ده او یا به د آخر کار د بینظیر بټو د سیاسي مبارزې لپاره د یو ساتونکي په حیث مخې ته راشي او که نه. بلخوا ټایمز مجله د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي لخوا په دې وروستیو کې د سختو او راپارونکو خبرو کولو په اړه لیکلي دي چې نوموړي په امریکا دی ویلو سره تنقیدونه وکړل چې آیا په افغانستان کې دغې موجودګي تر سرحده ښه وه. مجله لیکي ولسمشر د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کولو نه انکار وکړ او د طالبانو غړو ته خپل رونه وویل. مجله لیکي تیره اونۍ نیویارک ټایمز په یو رپورټ کې ویلي دي چې ولسمشر کرزي له طالبانو سره خفیه مذاکرات شروع کړي. ټایمز مجله د ټولو حالاتو ته په کتو سره پوښتنې کولو سره لیکي چې آیا ولسمشر کرزي څه فکر لري. مجله لیکي کېدای شي کرزي هغه حالاتو ته ګوري چې یو پخواني ولسمشر سره څه شوي دي. د افغانستان نه په 1998 کال کې شوروي اتحاد ووتلو. که څه هم د افغانستان پخواني ولسمشر نجیب الله ته د روس مرسته ترلاسه وه خو په یو څو میاشتو کې دننه چې کله کورنۍ جګړه پیل شوه نو مجبوره شو چې د ملګرو ملتونو په یو کمپاؤنډ کې پناه ترلاسه کړي. ټایمز لیکي کېدای شي ولسمشر کرزي له واشنگټن سره د مذاکراتو په لړ کې د غیر یقیني لوبه کوي او یا به د امریکایانو د وتلو وروستو د افغانستان د کنټرول کولو لپاره هڅې کوي. مجله لیکي که چېرته په افغانستان کې امریکایي سرتیري پاتې هم شي او که ځینې امریکایي مرستو دوام هم ولرو نو داسې ښکاري چې افغانستان به د موجوده حالاتو پرتله په 2015 کال کې د نن ورځې په نسبت یو جدا افغانستان وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
اوریدونکو بالکل په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ دا ټولې خبرونه اوریدل شي. دا ژوندۍ خبرونه هم چې دا اوس روانه ده تاسو په ژوندۍ بڼه اوریدل شي او کولای شئ دا غزنه زموږ نور خبرونه هم ډاونلوډ کړئ. د امریکایي چارواکو له خپلې په رپورټونو کې ویل شوی چې امریکا غواړي له افغانستان سره امنیتي تړون لاسلیک ته تر هغه منتظر وسی تر څو چې ولسمشر حامد کرزي د کار دوره پای ته رسیږي. که څه هم وایټ هاوس ویلي چې د افغانستان په اړه د امریکا په دریځ کې بدلون نه دی راغلی خو یو جګپوړي چارواکي ویلي د نوو پلانونو له مخې د امریکا پوست صلاحیت ورکړل شوی چې له 2014 کال وروسته یا د 10,000 سرتیرو پاتې کېدو ته امکانات برابر کړي او یا ټول پوځي ځواکونه له افغانستانه وباسي. احمد تکل پی رپورټ لري.
یو جکپوړي امریکایي مقام ویلي سپینه مانۍ اوس پر دې غور کوي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون لاسلیک ته تر هغه وخت انتظار وکړي چې د حامد کرزي د جمهوري ریاست دوره بشپړیږي او بل ولسمشر یې ځای نیسي. وال ستریټ جرنال ورځپاڼې په خپله پرونۍ غڼه کې د یو امریکایي مقام له قوله راپور ورکړی چې وایي دا د حل لاره نه ده خو امریکا باید وخت تیر کړي. دا مقام چې نه غواړي نوم یې خپور شي وایي عملا ثابته شوې چې افغان ولسمشر به دا تړون لاسلیک نکړي. د زیاتوي چې ولسمشر کرزی د افغانانو د غوښتنو استازیتوب نه کوي. سپینې ماڼۍ د دې راپور په اړه ویلي چې په دې برخه کې دریز همغه دی چې پخوا وو. امریکا غواړي د 2014 کال په پای کې چټول نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي چې باندې لزر سرتیری په افغانستان کې وساتي. خو کرزی تر اوسه د دوارخیز امنیتی تړون له لاسلیک څخه چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور قانوني کوي ډډه کړې. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر حامد کرزی باید د امنیتی تړون د لاسلیک پریکړه په څو اونیو کې وکړي او که داسې ونه شي ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال په پای کې له افغانستانه وباسي. که څه هم ښاغلی کرزی د هسې ګواښونه بللي او ویلي دي چې ښایي دا تړون د 1993 کال له انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. خو د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد مقبل عثماني په روانه اونۍ کې وویل افغان ولسمشر له انتخاباتو مخکې د دې تړون لاسلیک ته لیوال دی، مګر له دې سره سره د لویدیز چارواکي وایي دوی ډاډه نه دي چې دا تړون به سمدستي لاسلیک شي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګرس مسن د روانې میاشتې په پیل کې وویل د ولسمشر کرزی لخوا د دې تړون د لاسلیک احتمال ډیر لږ دی او ښایي دای دا کار راتلونکي ولسمشر ته پرېږدي. وال ستریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو لپاره د نوې طرحې له مخې چې پلان یې په 13 جنوري میاشت کې پنټاګون ته وړاندې شو، امریکا غواړي له 2014 کال وروسته نږدې 10,000 سرتیري په څو محدودو اډو کې په افغانستان کې وساتي. ورځپاڼه زیاتوي پنټاګون غواړي د سرتیرو دا شمېره په دوو کلونو کې راکم کړي او په دې توګه په 2018 کال کې د باراک اوباما د جمهوري ریاست د دورې په پای کې به په کابل کې د متحدو ایالاتو د سفارت له پوځي پرسونل پرته د ټولو امریکایي پوځیانو وتلو ته امکان برابر شي. د ورځپاڼې د راپور له مخې نوای پلان پوځ ته اجازه ورکوي چې یا په افغانستان کې د 10,000 امریکایي سرتیرو پاتې کېدو ته امکانات برابر کړي او یا ټول سرتیري د روان کال تر پایه وباسي.
د احمد تکل رپورٹ مورید اوریدونکو د افغانستان لوی څارنوالۍ یا د اټورنی جنرال دفتر د باګرام لجل څخه د غاته اتیا زندانانو لړلې چې امریکایي چارواکو یې له خوشکېدو سره مخالفت ښودلې د 15 شپږ کسانو د خوشکېدو حکم کړی دی. د هغه بندیان دي چې امریکایي چارواکي او اصاف ځواکونه وایي چې ځینې د لسګونو افغان او بهرنیو پوځیانو د وژنې په تور نه ورچوې دي. که څه هم د باګرام جیل افغان حکومت ته سپارل شوی خو امریکایي چارواکي وایي چې د جیل د بندیانو د کیسونو طریقه د کیسونو د چړلو طریقه سم نه ده. زموږ همکار احمد زبیر ژمن په دې اړه د لوی څارنوالۍ یا د اټورنی جنرال د دفتر د وایان عبدالبصیر عزیزي سره مرکه کړې ده. بور
د لوی څارنوالۍ وایان عبدالبصیر عزیزي ویل کېږي د بګرام له زندان څخه یو شمېر زندانیان خوشې شوي دي، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د بازرسي او بازنګرۍ د کمیسیون لخوا اساس یا دوستی چې افغانستان لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی و بعد د غور او تحقیق نه نن د 15 هغه مطامین چې د بګرام په زندان کې دی د دوی هم رهایي د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا صادر شه او متباقي درویشت دوستی چې دی هغه د افغانستان د لوی څارنوالۍ څیړنو لاندې ده. دا هغه دوستی دي، هغه زندانیان دي چې مخکې د کمیسیون بازرسي لخوا د رهایی د پاره تصمیم نیول شوی و بعد لاغنه چې یعنی د ډیر تحقیق او بررسۍ د خاطر دغه دوستي څارنوالۍ ته لیږل شوی و. د افغانستان د لوی څارنوالۍ د هیات د تصمیم نه بعد د 15 زندانیان د بګرام نه نن هم د رهایی ورکول شوی ده او درویشت نور زندانیان یا دوستي چې دي
عزیزی صاحب، امریکایان وای چې دو کې ډیر خطرناک کسان هم شته، حتی د لسګونو امریکایی او افغان عسکرو د وژنو په تور نیول شوی ځینې او همدارنګه د ملي امنیت ریاست ویلی و چې یو شمیر په باره کې دوی ته هم ځینې معلومات رسیدلي چې باید وڅېړل شي. د دغه تورونو په اړه تاسو وایئ؟
څنګه چې تاسو ته د حقوقي او قضایي سیستم په افغانستان کې بالکل معلوم دی، څنګه چې تاسو یو کس بندي کوئ هغه باندې قامی دعوا کوئ هغه دوسیه محکمې ته لیږئ، مکمل شواهد اسناد مدارک ته ضرورت لرئ. په دغه برخه کې شواهد مدارک مکمل نه وو او د الزامیت اسناد موجود نه وو. څنګه چې دوسیه کې شواهد مدارک مکمل ونه وو چې د الزامیت اسناد مکمل ونه وو چې د افغانستان لوی څارنوالۍ دا صلاحیت لري چې د یو انسان سرنوشت لپاره قانوني تصمیم ونیسي.
عزیز صاحب، نو دا کسان به کله خوشی کیږي؟ دا کسان به کله خوشی کیږي؟
د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا د امر رهایی د 15 کته بندیانو صادر شوی ده او د افغانستان د لوی څارنوال خمر چې امنیتی ارګانو باندې قابل د تطبیق او تنفیذ.
او پاتې دریش کسان چې تایید کړل دغه سرنوشت به څنګه کیږي؟
هغه دوسی هم سیرن اعلان دي سم رزر چې زموږ سیرن اخلاص دي مزو مطبوعاتو ته خپل د اجرااتو حال به وایي.
دا مشال ریډیو دا
اور دن کو وزرت د وادي سرسم د ځوانانو غږ پروګرام اونیس پروګرام درورو د پروګرام تاسو زمونږ همکار اسرار الله مومند جوړي او تاسو به کې نن اوریده شي چې د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د تعلیمی کمپاین په روسي صورتحال څه ځکه چې دوی د ډیر وخت رئیس په مختلفو سیمو کې دغه کمپاین شروع کړو. از چې د پروګرام ور
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جنګي کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی یو د پیسو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیسو غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم مومن سره
اردن کوستړی مشی نن د مشالې ډو په ځوانانو غږ خبرونه کې د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن د تعلیمی کمپاین په اړه د دې سازمان لغړو سره خبر کوو چې دوی د کمپاین اهداف څه دي.
موږ غواړو چې ټول بچان شولګي ته راولو د علم په زیور منور کو.
په دې لکه دوی څه مشکلات لري؟
د ټول لوی اجلاس د هغه د میډیا صدا رسنۍ صدا
او دا رنګ دوی چې تیر کال کوم اهداف ټاکلی وو هغه تر لاسه کړی دی او کنه؟
نو موږ لومړی ځل دا وکړ چې موږ د تعلیم په بجټ کې تعلیم شته اضافه وکړه.
لمشال دې سره اوسې د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو مرکزی مشر کبیر افغان وای پروسه کال د دوی د تعلیمی کمپاین ل برکته ګر شمیر ماشومان سکولونو ته داخل شوی وو. دوی تکل لري چې سکل هم ل 15 فروری د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې بیا خپل کمپاین پیلوي چې میندې پلرونه دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. کبیر افغان د خپل تعلیمی کمپاین د اهدافو په اړه دا سوای
دی کمپاین بنیادی مقصد دا دی چې هغه بچان چې دا وخت د لکونو په تعداد کې دي دا له ښوونځیو علم محروم دي. موږ غواړو چې ټول بچان ښوونځي ته راولو د علم په زیور منور کړو او زموږ دا کم را روان نسل دی دا وجهتن د دنیا د دینو معنا دوی ولد کړو دوی جوړ کړو
د پښتونخوا زده کوونکو سازمان یو بل غړی اکرام مبارز وای د دوی هدف دا دی چې جنوبی پښتونخوا هر یو ماشوم تعلیم ترلاسه کړي او د پرمختګ په دیسغل کې له نورې نړۍ سره یو شان شي.
پښتونخوا د زده کوونکو سازمان پلان لري چې په ټول سویلي پښتونخوا کې د ژبه سوینې سیدا تر سیوی تر میدانو پورې زموږ په کلی پر کلی په کوڅه کوڅه باندې موږ به کمپین چلو. زموږ به کمپین غرض چې دی زور سلوګن دی هر بچی په سکول کې هر استاد په کلاس کې هر کلی کې سکول واړو په پښتونخوا زده کوونکو سازمان چې کوم لومړی مقصد دی هغه د پښتني ټولنې په مترقي ټولنې کې بدلول دي هلته اصلاحات راوستل دي روشنفکري راوستل دي. نو زموږ په دایي کې مان یو چې دا ټول کارونه دا په تعلیم باندې کېدای شي دی واچنه ذریعہ کلام دی. نو پښتونخوا زده کوونکو سازمان د دې مقصد لپاره په ټول سیولي پښتونخوا کې غواړي چې هر بچی زموږ سکول ته راځي زموږ هر استاد کلاس ته راځي او چې کوم په کلي کې سکول نه ساتي موږ د سکول راوستلو لپاره موږ د هغه ځای نشاندهي وکړو هلته هغه لپاره هڅه وکړو او چې په کوم سکولو کې موږ ته کوم مشکلات دي د هغه لپاره موږ سره کار ته ولاړ شو چې کوم متعلقه ادارې دي هغه په دې باندې خبرې کړو میډیا رسنۍ خبره کړو چې موږ په دغه تعلیمي ادارې کې په دغه کلي کې سکول نه دغه مشکلات دي.
د یاد سازمان لخوا په 15 فروری شروع کیدونکي د ښوزنی تعلیمي کمپاین طریقه کار به څه وي؟ په دې اړه کبیر وای
ټول جنوبي پښتونخوا دولس ضلع دي په دې دولس ضلعو کې به موږ تقریبا د زرګونو په تعداد کې د پښتونخوا د لوستونکو د سازمان چې کوم ملګري دي کارکنان دي دا به ټوله هم په دغه وخت کې په ټولو ضلعو تحصیلونو کلو ښارونو کې دا کمپین رواني او دې کمپین کې به موږ اوله مرحله دا وي چې موږ به هر کور ته ځو، هر دروازه به ټکو او له هغه ځای چې هر څوک له دروازې له کوره راوځي نو هغو به دا پوښتنه کوو، دا تپوس به کوو چې ستاسو په کور کې څو ماشومان دي، څو په ښوونځي کې دي او څو په ښوونځي کې نه دي، په دې کې څو انجونې دي او څو هلکان دي چې هغه له ښوونځي او له سکوله له علم محرومه دي. دا به موږ ټول کار کوو او بیا به د هغه سره سم ریلیانې لاریونونه کوو. په ټوله جنوبي پښتونخوا کې به په کلو کې اعلانات کوو د لاؤډ سپیکرونو په ذریعه باندې، مسجدونو ته به ځو، په مسجدونو کې به اعلانات کوو، له ولس څخه به حاصل کوو چې هغه خپل بچیان چې دي هغه د نوي تعلیمي کال پر آغاز باندې دوی خپل بچیان په ښوونځیو کې داخله کړي او دوی ته د علم لارې دي داخله شي کړي. ورسره به په ټوله جنوبي پښتونخوا کې په هر ډیسټریکټ پر لیول باندې د ضلع پر سطح باندې به یو ډېر لوی لوی سره ریلي کېږي، لاریون به کېږي او بیا به په کلو کې په هر کلي کې به ځان ته لاریون کېږي، ولس به راوځي، ځوانان به راوځي، ماشومان به راوځي، دا به کور په کور ګرځي، ولسونو ته به ځي، خلکو ته به ځي. دا نمونه به دا کار موږ دا یوه میاشته له شپاړسم مارچ پورې به موږ په ټوله جنوبي پښتونخوا کې په منظمه توګه ځي دا کار و پای ته رسو.
د پښتونخوا زده کوونکو سازمان له تیرو درې کلونو راهیسې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د تعلیمي پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي او تیر کال یې هم د ښوزنې تعلیمي کمپاین چلولی وو. تیر کال هم په دې ورځو کې د یا سازمان غړو له مشالې ډو سره په خپلو خبرو کې کوم اهداف ټاکلي وو، آیا هغوی دغه اهداف ترلاسه کړي دي او که نه؟ په دې اړه کبیر وایي
کمپین کې زموږ بنیادی نکات، زموږ بنیادی مطالبه ایجنډا دا وه چې ټول بند سکولونه به خلاصېږي، غیر حاضر استادان به زده کوي، ورسره به تعلیمي ادارو ته ښه سهولتونه ورکول کېږي او تعلیمي ادارې به اپګرېډ کېږي، نوي تعلیمي ادارې به جوړېږي او د تعلیم په بجټ کې به اضافه کېږي چې دا زموږ نوی حکومت راغلی دی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د نورو اتحادي پارټیانو. نو موږ لومړی ځل دا وکړل چې موږ د تعلیم په بجټ کې اضافه وکړه او د تعلیم بجټ دا وخت 34 ارب روپۍ دی. ورسره صوبایي حکومت دا کار وکړي چې 309 پرایمري سکولونه او 309 میډل سکولونه دا به جوړېږي او میډل سکولونه به اپګریډ کېږي. ورسره په پټه کې میډیکل یونیورسټي اعلان شوه، اګریکلچر یونیورسټي اعلان شوه، میډیکل کالجز اعلان شو او د بچیانو لپاره، د ماشومانو لپاره، د لوستونکو لپاره 15 ارب روپۍ د سکالرشپ په مت اعلان شوي دي. او د هغه سره سم موږ دا خبره کول په تیر کمپاین کې چې پکار دي پښتو ژبه په تعلیمي ادارو کې وي، په ښوونځیو کې وي. لهذا دې حکومت ته انسازي وکړه، په اول جماعت تر 15 پورې به په ښوونځیو کې پښتو به توګه لازمي مضمون شي دي او ماشومان ته ویل کېږي. ورسره هغه د پاکستان د آئین هغه ماده چې هغه د موږ 15 وایي په هغه ماده کې دا ویل شوي دي چې له 15 څخه تر 14 کال پورې به د دې بچیانو تعلیم چې دا به د ریاست ذمواري وي دا به مفت وي. لهذا زموږ صوبایي اسمبلي قانون سازي وکړه، لاره هواره کړه چې راروان به زموږ دا بچیان دي دا به تعلیم مفت کوي. نو دا زموږ په تېر کمپاین کې مطالبات وو چې دا مطالبات په ډېره ښه توګه او په ډېره ښه دغه باندې
پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن ته د تعلیمي کمپاین چلولو په لړ کې مالي مرستې له کومه ځایه ورځي او ټولنه له دوی سره څه قسمه همکاري کوي او کنه؟ په دې اړه د سازمان غړی اکرام وایي
موږ دا ټول کمپاین کوو، دا موږ تخپلو دا ملګری موږ کمپاین ملګری دي، دې څه چاندا خلو بیا موږ ملګری ټول ګمارلی دي چې په خپل ټول محله کلی کې و هر نفر ته و هر سړي ته به ځي د چانګي غبه ورته وایي چې موږ سره به په دا کمپین کې تیز موږ سره کومک کوي چې نن موږ ته معلومېږي چې ټول خلک د چانګي په والا باندې چې تیز موږ ته کوم جواب راکړي په کوم انداز دی موږ تایید از موږ کار نه یوازې پیسې راکړي از موږ خلک بلکې موږ ته دې ته ماده دي چې کومه ورځ باندې ستاسو ریلي و کم ورځ باندې تاسو یو ګاز پر فعالیت د کمپین دا موږ تیار یو بچان غواړي بچان درنی شو کله موږ پکاري موږ ترسو.
کبیر افغان وای دوی به سروے کوي او دا خبره به معلوموي چې په پښتون میشتو سیمو کې څومره ماشومان له تعلیمه بې برخې دي او د په خبره بیا به دغه شمیره د چارواکو د تعلیمي پرمختګ لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارو په وړاندې دي چې د دې مسلې د حل لپاره څلار راوباسي.
موږ په دې نوې کمپاین کې به موږ بنیادی کار دې نقطه وي چې موږ زیات ماشومان چې دي له سکوله محروم ماشومان چې دي دا ټول سکولونو ته راولو سکولونو کې داخله کړو او موږ داخلې دې لپاره یو سروې کوو په ټوله جنوبي پښتونخوا کې کلي په کلي کور په کور سروې کوو او کوشش کوو چې موږ خلک فکر راوباسو چې موږ سره په جنوبي پښتونخوا کې څو ماشومان دا بې سکوله دي څو ماشومان له سکوله محروم شوي دي موږ دا یو فکر راوباسو او دا فکر بیا د میډیا او مخته حکومت ته ورکړو مختلف هغه ادارې چې هغه پر تعلیم باندې کار کوي هغو ته دا ورکړو چې هغه د خپلو پالیسیانو په تشکیلاتو کې
د زده کوونکو یاد سازمان د تعلیمي کمپین چلولو په لړ کې څه ستونزې لري په دې اړه اکرام وایي.
د ټول نړۍ اجلاس د هغه د میډیا صدا رسنۍ صدا د بده مرغه د پاکستان د کوم زموږ خصوصا ټي وي چینل دي اخبارای دي زموږ په کومه لوی تمانه باندې زموږ کمپین چلیږي مدام په کومه لوی تمانه باندې موږ دا تایید کوو او هغه ته د هغه مطابق د دې حق د کوریج نور کوي بالکل نه ورکوي. یا زبردار توما شکل د زموږ کمپین شو کیږي مثال په پنځم تاریخ ته د تاسو سره مخ شو لري په دې هر ورځ چې زموږ کم از کم 15 شپږ د ریلانی کیږي په ټول سیولې په شنو کوي چې په هر ریلی کې کم از کم د 2000 سره نیولې د 2000 پرې زموږ ماشومان د هیڅ ګډون کوي او دا ځای چې ریلی نه وي دا ټول ماشومان 15 لس روپۍ چې مکړې وي دا ریلی کوي په هغه کې دا ټول خرچه خپل کړی مګر د میډیا لخوا موږ هیڅ ریسپانس نشته د سرکار لخوا هیڅ ریسپانس نشته دا ټول کمپاین زموږ ملګري په خپل کومک باندې د یو بل سره لاس سره وري او دا کمپاین سره راځي. نو کمپاین کې زموږ اول ګلاس د میډیا سره نه سده سرکار لخوا هیڅ کومک نشته نه چې کوم غیر چې کوم سرکاري ادارې دي چې اوس لخوا
اکرام مبارز د خپل سازمان راتلونکو اهدافو په اړه وایي.
پښتونخوا د زده کوونکو سازمان چې د پښتونخوا وطن د ځوانانو نماینده استاري سازمان ځان غړي او دا خپل لومړی طرف غني چې موږ به د پښتونخوا وطن چې کوم ځوانان دي لوستونکي دي زده کوونکي دي د دې چې کوم ټول بنیادي اساسي د ژوند حقوق دي ټول سیاسي جمهوري تعلیمي حقوق لپاره موږ مبارزه کوو کرنی دا او د زموږ کم زموږ کم منشور دی زموږ کم کار دی دا هم دغه لړۍ ده زموږ کم روان مبارزه دا دغه لړۍ ده. نو موږ په دا فکر باندې یو زموږ دا یقین دی ان شاء الله چې موږ دا کم کار هم اخلص دی موږ به د خپل ولس د خپل کار په کومه باندې دا ان شاء الله وسر تر څو چې تر څو مې د خپل ټولنه د دې سوادۍ د جهالت د تور تیارو نه راځي هر سړی د علم پر وړاندې منور شوی
او دن کو تاسو د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن په تعلیمي کمپاین خبر شوی. همداراز مشال ډیو هڅه وکړه چې د یاد سازمان په لاس راوړنو او مشکلاتو د بلوچستان صوبې له تعلیمي چارواکو سره خبرې وکړي خو بریالي نه شو. همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسي. که تاسو د پروګرام په اړه سوال غواړئ څه تجویز لري او یا کوم ځوانان دي او جون کې یي څه لاسته راوړنې کړي او یا هم د څه ستوندو سره مخ دي نو په دې شمیرو خپل پیغام ریکارډ کولای شي. دویش یولس څلیرش دولس یو. هم دې سره خپل قربا اسلام مومن ته اجازه ورکړي. د الله پامان.